په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاهین منیرې ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبری خپرونه کې هرکلې ویم. امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زموږ ونیزه خپرونه ستونزې او سرکار به هم اورې. خوړومبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه و.
لومبے د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په قبایلی سیمو کې د سیاسي او آئینی اصلاحاتو لپاره یو اعلی سطحي کمیټه جوړه کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر د هند په دورنی سفر تللی. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تختول شوي دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په قبایلی سیمو کې د سیاسي او آئینی اصلاحاتو لپاره د سرتاج دیس په مشرۍ کې د یوې اعلی سطحي کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی. د اعلان پس له هغې وشو چې کله د قومي اسمبلۍ د سپیکر لپاره نننۍ ټاکنو کې د قبایلي پارلماني غړو ټاکل شوي امیدوار غازی ګلاب جمال د مسلم لیگ نواز ګوند امیدوار سردار ایا صادق په حمایت کې د ټاکنو نه دستبردار شو. تیره شپه د دغه کمیټې د غړو د نومونو او کار په اړه سرکاري اعلامیه جاری کړل شوه چې له مخې د دې کمیټې 5 ویج پکې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوس، د وزیر اعظم امنیتي سلاحکار ناصر جنجوا، د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی او پخوانی وزیر قانون زاهد حامد نمونه شامل دي. دغه کمیټي به تر کار پیلوي او د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت ترڅنګ د نورو اصلاحاتو په اړه خپل تجاویز برابروي. د پاکستان د قومي اسمبلۍ د نوي سپیکر لپاره ټاکنې دا مهال په اسلام آباد کې د پارلمان په ودانۍ کې جاری دي. دا ټاکنې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند امیدوار سردار ایا صادق او د تحریک انصاف د امیدوار شفقت محمود ترمنځ کیږي. د قومي اسمبلۍ د سپیکر عہده پس له هغې خالي شوې وه چې د پخواني سپیکر ایا صادق په حلقه د پاکستان الیکشن کمیشن ته بیا ټاکنو حکم ورکړی و. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر په یو رسمي سفر د هند پلازمینې نوی دلی ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ تیر ورځ په ژواک خبري اجانس ته وویل چې حنیف اتمر به د دغه دوه ورځني سفر پر مهال د هندي سیال اجیت ډوال او نورو چارواکو سره ګوري. هغه زیاته کړه چې د ملي امنیت سلاحکار به د غراج د هندوستان د بهرنیو چارو وزیرې میرمن سوشما سوراج، د هندوستان د استخباراتي ادارې مشر راجندل کھنا، د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ډاکټر جی شنکر او د فاله وزیر مهوهر پریکار سره ګوري. غورځنګ وویل چې حنیف اتمر به له هندي چارواکو سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو ترڅنګ د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې لپاره پر سیمه ییزې همکارۍ خبرې وکړي. د نوموړي په وینا په دغه سفر کې د افغانستان له ملي امنیتي ځواکونو سره د هندوستان لخوا په نظامي او پوځي مرستو هم خبرې کیږي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، ارګ په خپل دې دریش ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې هم هغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د راتلونکي اتوار په ورځ امریکا ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بېلابېلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویان د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي، خو د پاکستان پوځ باید د پاکستاني طالبانو د مرکزونو په څیر په قبایلي سیمو کې د افغان طالبانو مرکزونه هم په نښه کړي. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د افغانستان د زابل سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په ارغنداب او خاک افغان ولسوالو کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه کې تر دا مهال 55 وسلوال وژل شوي. د زابل ولایت د والي ویاند ګل اسلام سیال د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل یاد جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د مرستیال منصور دادالله د پلویانو ترمنځ ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې جګړه کې د دواړو لورو 350 نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. تر دا مهاله د اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډلې سندي ویلي، خو د ملا محمد رسول په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د نوې ډلې یو غړي عبدالمنان نیازی ویلي چې لومړی د ملا اختر محمد منصور د وسلوالو لخوا پر دوی حمله شوی چې یاد مرګ چوبلې رامنځته کړي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکونکو تختول شوې دي. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې وویل د سفارت د اطلاعاتو یو چارواکي سلادیانا ستانکوویچ او د هغه ډرایور یوویسا ستیپچ پرون سهار په ساحلي خاص سبراتا کې تختول شوې دي. بیان زیاتوي چې د تختول شو کسانو په اړه د معلوماتو او د هغوی په محفوظ توګه تر واپس لپاره به تر خپل وسه پورې هڅې کوي، خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي چې دا کسان څنګه تختول شوي. په بلغراد کې د سربیا یو حکومتي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي داسې ښکاري چې د کسانو ته لار نیول شوې وه او ډزې هم شوې دي. د سربیا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خپور شوی بیان وایي د بهرنیو چارو وزیر ایویسا داچچ خپل لیبیایي سیال سره د موضوع په اړه خبری کړي. په بحر هند کې د سیاسي پناه غوښتونکو په یو زندان کې د بلوي راپورونه دي. د استرالیا د امیګریشن د محکمې چارواکو پخلی کړی دی چې دغه هیواد په کرسمس جزیره کې جوړ یو د سیاسي پناه غوښتونکو زندان کې بېقراري ده. دغه چارواکي زیاتوي چې د زیانونو راپورونه شته خو څوک ژوبل شوي نه دي، خو بلخوا داسې راپورونه هم شته چې پکې راغلي د دغه زندان ساتونکي پس له هغې تښتېدلي چې د دغې ودانۍ نه چاپېره جنګلې ماتې شوې او اور لګېدلی. دا بېقراري پس له هغې رامنځته شوې چې کله یو هغه پناه غوښتونکی مړ شو چې د مهاجرینو وکیلانو یې شناخت د یو ایراني کوردي کس په توګه کړی او دوه ورځې مخکې د دغه ودانۍ نه تښتېدلی و. د دغه کس مړې یوه ورځ پس د دغه جدرې په بیخ کې موندلی شوی. د دغه کس د مړینې په اړه پلټنې روانې دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ورده اوریدونکو تاسو زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. مرکزی حکومت فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم د بارنو چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ یو کمیټه جوړه کړې ده. سیمه کې د سولې پروسا افغان حکومت وایي پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو په اړه د امریکا او افغان حکومت دریز یو دی.
مقامات امریکایی همواره با پشتیبانی از موقف افغانستان.
او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی قبایلی نظام کې اصلاحات یو سنجیده معامله ده او باید دا ډیره سنجیده واخیستل شي.
پہلے آپ قبائل کو ہمارے بھائی ہیں، اس صوبے کے لوگ ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں ان کو صوبے میں ضم کر دیا جائے.
زمنګا په ونی زخبرونه ستونزو سرکار کې د زلزله زپل خلکو د ستونزو پاړه اوري تر پای د مشال ریډیو سره. راو زمنګا ډومبه موضوع ته په داسې حال کې چې نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اسمبلی د سپیکر لپاره انتخابات کیږي. مرکزی حکومت په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم د بارنو چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ یو کمیټه جوړه کړې ده. په دغه اړه باندې له اسلام آباد احمد الله معلومات راکړي.
نن په پاکستان کې د سپیکر ټاکنه هم کیږي او دغه لړکی د فاټا چې کوم د اورګزی ایجنسی نه منتخب غړی دی غازی ګلاب جمال، نو هغه هم خپل کاغذونه د سپیکر دغه لپاره ویلو چې نه دا به هم سپیکر دغه ته الیکشن ته ودرېږي. دغه لړکی په خوانی سپیکر سردار ایاز صادق تیر ورځ د غازی ګلاب جمال کور ته لاړو، هغه سره ملاقات وکړو او هغه ته دا مشروط حمایت اعلان کړو چې تاسو په فاټا کې اصلاحاتو چې کوم بل وړاندې کړی شوی دی نو د هغې حواله سره د کار وکړي. نو دغه شانتې بیا سردار ایاز صادق د وزیر اعظم نواز شریف سره وروستو ملاقات نو وروستو بیا وزیر اعظم هاوس ته خوا چې کوم نوټیفیکیشن جاری کړی شوی دی نو په هغه کې ویل شوی دی چې په فاټا کې سیاسي او آئینی اصلاحاتو لپاره دغه پنځه رکنی کمیټې چې کومه ده دا جوړه کړه. دې کمیټې مشري چې ده هغه د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز او د هغې نه علاوه کې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ، د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ چې کوم مشیر دی ناصر خان جنجوه او د قومي اسمبلی غړی زاهد حامد او د خیبر پختونخوا گورنر مہتاب احمد خان چې کوم دی هغه په دې کمیټې کې شامل دي. دا کمیټې به د دې هر تجاج اغستو وروستو دی به ګوري چې آیا فاټا په څه طریقې سره چې کومه دا په قومي دار کې کومه دا شامل کړل شي او دغه شنده چې کوم سټیک هولډر دی هغه سره به خبرې اترې وروستو یو رپورت چې کوم دی هغه به وړاندې کوي چې آیا فاټا چې کومه دا هغه په قومي دار کې راوستل شي.
احمد الله چې معلومات را کول قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د مرکزی حکومت د جوړ کړی شوی کمیټې په اړه باندې په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې قبایلی سیمو کې اصلاحات یو سنجیده معامله ده او باید دا خبره ډیره په سنجیدګۍ سره واخیستل شي. دوی تیره ورځ په پیښور کې یوې غونډې ته وینا کوله. نور تفصیل د خالد خان پر راپور کې.
د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی د قبایلی ولس حالات بدلولو او فاټا ته نوې حیثیت ورکولو کې د دوی ګوند هیڅ هن نه چوي، خو پکار ده چې د ټولو ناول بے کوره شوي قبایلی ولس په کور کړي او په دې اکلا د هغوی رې معلومه کړي شي. د اتوار په ماخام پیښور کې د مولانا مفتی محمود پیاد کې را بلل شوی یوې دستوري ته د وینا په محل مولانا فضل الرحمن زیاته کړه، فاټا ته نوې حیثیت ورکول یو سنجیده معامله ده او په کار ده چې دا ډېر په سنجیدګۍ سره حل کړي شي.
پہلے آپ قبائل کو ہمارے بھائی ہیں، اس صوبے کے لوگ ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں اس صوبے میں سم کر دیا جائے.
اول تاسو قبائل چې زمونږ رونه دي د دې صوبې خلق دي، که چېرې تاسو غواړئ چې صوبه کې دي شامل شي نو نیغه خبره کوي، سرګن مخترشه زمونږ دې سره هیڅ جګړه نشته، خو قبائل به پتیارو کې نه ساتي.
میرے خیال میں یہ قبائل کا
مولانا فضل الرحمن اول د دوی ګوند په ملک کې جمهوریت او جمهوری ادارې مضبوطول غواړي او په کار ده چې آئین او قانون دننه د ریاست ټول ادارې خپل خپل کار وکړي. هغه زیاته کړه چې ځینې قوتونه د ټوپک په زور خپل رای مسلط کوي، خو د هغوی ګوند د عقل او دلیل په بنیاد خبره کوي.
آئین کې دایره مې رح کر کام کیا تھا،
د آئین په دایره کې دننه کار کوي، د دلیل په بنیاد کار کوي، د ټوپک سیاست نه د دلیل سیاست پکار دی. په دغه دستور کې د پاکستان سینیټ چیرمین او پاکستان پیپلز پارټي مرکزی مشر میاں رضا ربانی په خپل وینا کې وویل چې تیر وختونو کې فوزی ډیکټیټرانو سیاسي ګوندونه او جمهوری ادارې د یو بل په ضد روچتی کړی وي او یو ځل بیا ځینې قوتونه په ملک کې جمهوریت کمزور کول غواړي، نو پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه د دې په ضد یو موټی شي. دغه دستوري ته د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپو، د عوامي نیشنل پارټي غلام احمد بلور، د جماعت اسلامي لیکت بلوچ او د پاکستان مسلم لیگ نواز پیر صابر شاه هم ګډون وکړو، او خدای بخلی مولانا مفتی محمود ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو ستونزې
ورته کار جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو کو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نه خپني غواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
ټاکل شوی چې د پاکستان د فوج لوی درستیز به امریکا ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه د تمل لري چې په خپل قلمرو کې دننه د افغان طالبانو مرکزونه بند کړي. په دغه اړه باندې احمد تکل نور معلومات راکوي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، آرک پر خپل دې دریځ ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې همغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو لمینځ وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف به د راتلونکي یکشنبه په ورځ متحدو ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویاند وی د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي، خو د پاکستان له پوځ څخه تمه دا ده چې د پاکستاني طالبانو د مرکزونو د لمینځ وړو په شان په قبایلي سیمو کې د ډیره افغان طالبانو مرکزونه هم پنه خکړي. د ولس مشر ویان سید ظفر هاشمی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
مقامات امریکایی همواره با پشتیبانی از موقف افغانستان گفت
امریکایی چارواکو تل د افغانستان د دریز په ملاتړ سره ویلي چې د پاکستان له خوا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې باید نور کار وشي او له تروریزم څخه باید د یوې وسیلې په توګه کار ونه خیستل شي. لکه څرنګه چې پاکستانی ډلې په پاکستان کې دننه په حملو کې پنهه کیږي، همداسې باید د افغانستان تروریستي ډلې هم پنهه شي او د ښه او بد تروریزم ترمنځ باید توپیر ونه شي. د پاکستان پاوز په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر له 15 تر 16 نیټه پورې دوام وکړي. د پاکستاني وجکپوري امنیتي مقام له فرانس پرس خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړي چې د جنرال شریف او امریکایي چارواکو په کتنه کې به د افغانستان د سولې د بهیر او په قبایلی سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه خبري وشي. اسلام آباد پر افغان طالبانو په تیر د دې ډلې پر مشر مولا اختر محمد منصور خورا زیات نفوذ لري، خو په واشنگټن کې ځینې چارواکي په دې باور دي چې پاکستان له خپل دې نفوذ څخه په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره کار نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم څو نه مخکې متحدو ایالاتو ته سفر کړی وو. خو د څارونکو په نظر د جنرال راحیل شریف سفر خی چې امریکا غواړي اړوند مسایل په مستقیم ډول د پاکستان له ځواکمن پاوت سره مطرح کړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا 21 کیلو هرڅ او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرڅ اوریدلی شي.
د عوامي نېشنل ګوند ځوانانو د تنظیم 13 ورځ په خیبر پښتونخوا کې خپل لومبي کنونشن یا لوی سیاسي غونډه وکړه چې پکې د ګوند د مشر سپندر ولی خان په ګډون د ځوانانو د تنظیم مشرانو ویناګانې وکړې. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور تفصیل راکړي.
دا کنونشن ته د اسفندیار ولی خان علاوه د نېشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی او صوبایي مشرانو هم وینا وکړه چې پکې د پاکستان او چینا د اقتصادي رهداري او د کالابغ ډیم علاوه پښتونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان کې د پښتنو روښانه سبون کې د ځوانانو په کردار باندې هم خبرې اترې وشوې. د دغه تنظیم صوبایي صدر سنگین مشال لیډو ته ویل،
مونږ خپل ځوانان ارګنایز کړو، خپل ځوانان هم سیاسي تور موبیلایز کړو چې کم زمونږ سیاست ته د خاورې کمی مسلې دي، د خلکو کمی مسلې دي، پغه باندې دا قام ځوانان چې کم دي دا پوه شي. داغه د پاره مونږ خپل تنظیمونه د خوشاله خبردار چې ډیر لږ وخت کې مونږ زمونږ خبر خلکو ته رسی او خلک په پوهي یم.
دغه تنظیم یو بل غړي طارق افغان وینا وا چې د هر یو قام او ملک پرمختګ د ځوانانو خو روزنه سره تړلی وي او باید پښتانه ځوانانو هم په خړو روزنه وشي او چې پښتنو ته دا وخت څومره هم ستونزې را مخې ته دي دغه په هواري کې خپل کردار اولوبوي.
د هر قوم ځوانان چې دا دغه قوم مستقبلي نن زمانہ کې چې پښتنو ته کومه مسلې را پیخي دي، کا د دشتګردې مسله ده، کاغه د معیشت مسله ده، کاغه نور زمنګ ترقې مسله ده، نو داغي وجه هم دا چې زمنګ د ځوانان په تیر وختونو کې اغيله اغه سیاسي تربيت او معاشي تربيت یا د نور قسم داغي روزنه نه ده شوي.
هم دغه تنظیم وایس پرزیدنت پلوشا بشیر مټ وایي چې باید د پښتنو په پرمختګ کې زنانه هم خپل کردار اولوبوي او په دې لړ کې دوی ته د ځوانانو سره سم موقع ورکړي.
د پښتنو پیغلو کردار ډیر زیات اهم دی، خو چې څنګه مونږه کتی شو په پریکټیکل سیاست کې مو لاغه سم موقع مونږه ډیر زیات په ګران ځان لاره جوړو په سلو طریقو مونږ نن هم چې دل تراغلی مونږه چې څنګه خپل خیان دی وباسو. یو دې کې زه یو درخواست کوم خپل رونو ته چې پلیز تاسو خیان دی چې زموږ پښتني خیان ډیر لایق دی، ډیر هوه کی پوره دی، نو تاسو هغه له موقع ورکړ.
نېشنل یوت ارګنایزیشن ویان محسن داوڑ وینا تر مخه نېشنل یوت ارګنایزیشن دوه کال وړاندې جوړ شو او په ډېر لږ موده کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې د دې ځوانانو شمیره 15000 ته او دین علاوه په ټول ملک کې 50000 نه سیوا شوې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر احمد جان راپور مورده اوریدونکو. او د خیبر پښتونخوا حکومت نن په صوبه کې د پاکستان د قامی شاعر ډاکټر محمد اقبال ورځ مانځي، خو د ملت پال ګوندونو غړیوایي د صوبه د پښتنو ده، نو باید د غی د قامی اتلانو یادونه هم وشي. په دغه اړه نور تفصیل په دغه راپور کې اور. د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت د نومبر په 9 نیټه په صوبه کې د پاکستان د قامی شاعر محمد اقبال د ورځې د نمانځلو اعلان کړی دی، خو د ځینې ملت پال ګوندونو مشران وایي چې دا صوبه د پښتنو ده، نو باید د پښتنو د قامی اتلانو یادونه هم وشي. د قامی وطن ګوند اطلاعاتو مرکزی سکرتر سلیم خان وایي هغه د علامه اقبال د ورځې نمانځلو هرکلی کوي، خو باید د پښتنو د کلتور، سیاست او تاریخ سره د تړلو لویو شخصیتونو ورځې د هم اون نمانځلی شي. نوموړی وایي،
زمونږ داسې شاعران لکه غنی خان چې د پښتنو یو ژبه ده او پښتانه په پاکستان کې یو قام دی، دا دومره لوی شاعر، خوشحال بابا، رحمان بابا، دا داسې شاعران دي چې مطلب دی چې دوی صرف شاعری نه نه کړی صرف خوبونه نه دي لیدلي مطلب دا چې عملی جیلونه تیر کړي دي تورې راغستي دي نو د داسې خلکو ته هم په کار ده چې د هغوی ورځې هم ونمانځلی شي د خوشحال بابا ورځ ونمانځلی شي د رحمان بابا ورځ ونمانځلی شي د غنی خان بابا ورځ ونمانځلی شي د خپلې پاټۍ د مرکزي سکرتري اطلاعات په حیثیت او د خپلې پاټۍ د مرکزي کمیټې د غړي په حیثیت بزدا خبر بالکل پختله پټه کې چې تا ته مسوي وند کسه به پورته کوم
په لندن کې مش د سیاسي او لسی چارو کارپو فائق سبزی وای په پښتونخوا صوبه کې د پښتنو د مشرانو نه ادول خای چې د قام په هيست د دې تاریخي او کلتوري سفر او مبارزه احترام نکېږي
لبد مرغه چون کې بری صغیر کې داس یو مصنوعي ریاست جوړ شو او د اغه ریاست نخپل جبو نخپل اتلو نخپل سب کلتورو نو دغه ریاست کې چې کمیش قانونو د دې د جبې د دې د کلتور او د دې د تاریخ ژوندۍ پاتې کېدل دغه د ریاست د پاره خطر ګڼل کېده په دې وجه باندې د میسور نه د دکن نه د لکنو نه د یو ځای بل ځای نه شاعران ادیبان اتلان دا راوستل شول چې د خپل پکور کې
د پښتونخوا اسمبلی غړی سید جعفر شاه بیا وایي چې د عوامي نشتلګون د واک په موده کې د پښتنو د ځینې اتلانو د قبرونو جوړولو پروژې پیل شوې خو موجوده حکومت د دغه منصوبو سرته د رسولو لپاره هیڅ نه دی کړی
د دې اتلانو چې کم مزارونه نو هغه د دشتګر دور زوري د رحمان بابا مزار تاسو ته درکوي نموږ دا غیر ریهابلیټیشن او دا غیر ریهابلیټیشن سره د دوباره بیا جوړول سره سره مونږه نور چې کم زموږه تلانو هغه مرول ټولو دا غي کارونو پرو هغه خلکو ته پرواه کې وړاندې کړو او بیا چې کم زموږه نصاب په هغه کې مونږه دا کوشش وکړو چې مونږه هغه مشران چې چا حل ذری کړی دی قوم نو سوکاله دا امن د کله ته پاره دا غاده دا پاره هغه مونږه په نصاب کې شامل کړو زه ډیر پاسو باندې وایم چې هغه کار چې مونږه څنګه کړو
سید جعفر شاہ زیادہ کڑے چڈیر زربا د صوبے پہ اسمبلی کی د پختونخوا د سیاسی مذهبی ادبی او کلتوری شخصیتوں د کار او زیار نه د زدکڑے په غرض دا غوی د ورځ المنظر لپاره یو قرارداد وړاندې کړي
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځی 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی مبجا
دا تاریخ پانا
پا پاوکم دریو بجو
دا سولی پلور
پا پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
پا اتا منتا دا پاسا سلورو بجو
د اسلامي دور ډلې یا د اسلوالو وطن چې تیر میاشتې د افغانستان په غزنی ولایت کې تختولی وو وجلی دي د زابل د امنیا قومندانې مرستال ویلي د دې کسانو مړی د زابل د شاجوی ولسوالۍ روختون ته لیکدول شوې دي دا و کسان چې له هزاره قام څخه دی تیر میاش د غزنی ولایت له ګیلان ولسوالۍ څخه تختول شو احمد تکل په دغاړه باندې نور معلومات راکړي
د راپورونو لمخه د داعش د لخوا وطن وجل شوی افغانان له هزاره قوم څخه دی چې څلوېخت ورځې مخکې په غزنی ولایت کې تختول شوی وو ریټرز خبری اژانس د زابل د امنیه قومندانۍ د مرستیال غلام جیلانی فراهیل قوللی کی چې وای پولیسو د هغو او قربانیانو مړی موندلی چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ له یو کلی څخه تختول شوی وو فراهی وای په دې کسانو کې درې ښځې او څلور نارینه دي نوموړی زیاتوي چې دا کسان په بیرحمۍ سره وژل شوی دی دای همدرزوی چې په دې اړه تحقیقات پیل شوی دی هغه تصاویر چې د رویټرز اژانس خبریال ته خودل شوی خی چې د دې کسانو مری پرې شوی دی د داعش وسلوالو په دې ورستیو کې د هواد زینو سیمو ته لار میندلې او له طالبانو ناراضه وسلوال خپل لیکو ته جذبوي دا ډله هم له افغان حکومت او هم له وسلوالو طالبانو سره جګړه کوي د دې ډلې نفوذ همدرز د هواد له پولو وړاندې په بهر کې هم اندېښنې راپارولې دا په داسې حال کې ده چې د زابل په دوو ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوې دي چارواکي وایي دا نښتې په تیرو دوو ورځو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د وسلوالو کسانو ترمنځ په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې شوي چې په ترڅ کې د دواړو خواوو شپږ پنځوس وسلوال وژل شوي او درې پنځوس نور ټپیان دي د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل په وژل شویو کې اووه څلوېښت کسان د منصور دادالله او نهه د ملا منصور دي د زابل د ولی ویاند وی د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه اوس مهال پای ته رسیدلې. د مولا منصور په مشرۍ طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې، خو د داد الله یو ملګری عبدالمنان نیازی ویلي چې لومړی د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی د ملګري منصور داد الله پر کسانو حمله کړې ده.
د تاریخ پاڼه
ګندارا د سختو مخا صوبې زور نومو بل احسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده د ګلون خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاو کم درې او د هر زیارت پورس په پاو کم یو لس بجې.
اردن کو سرزو د قبائلی سیم کرم هغه به کورشو خلق ستونزو تا چې دا وخ په دورانی کیم کې ژوند تیری او دی د خپل کورونه به کورشوی دی، خو په دین زو روزو کې د بارانونو او د یخنې د موسم در تک سره د دوی ستونزې لاسې وشوی دی. په دغه اړه باندې طارق ورغزه نور معلومات راکړي.
په کورما کې سخت بارانونه د کېدو وروسته په دورانی کیمپ کې میش د متاثرینو په ستونزو کې اضافه شوې ده. محمد میر په نامه د سوریه علي شیرزو یو متاثره کس مشال لډیو ته وای په کمو خیمو کې دوی اوسېدل هغه بارانونو شلولې دي او اوس اوسېدو قابل نه دي.
لکه د ټینټو چې موږ کوم پتې کېږو کنه دا د ستوک نه لري وشته لوړ شو والے سوس کے وشی خبر اور پر نشو سملا سایت سو پر خبر اور مد دغ غن بارون تیر نه ویشو نه بارون ډیر متی دا شي خبر سبیا پر دا وری کی بدل مو مر
قدرتی آفاتونو سره مبارزه د ادارې د شمیرې تر مخه په دورانی کیمپ کې میشت متاثره قران او شمیرا تر زرو پر دا چې په دې کې زیاتره شمیرا د زنانه او ماشومان دا. مومن خان په نامه یو بل متاثره کس وای ډیر وختو شو چې نوی خیمه ورته ندی ملاو شوی او زیاتوی چې په کیمپ کې د زیاتره متاثرینو خیمه زړې شوی دي.
د کم شیلټر مو ته لګیدلې ده دا چې کم دی دغه تقریبا 15 میاشتو پر وخت وشو چې دا دوباره مو ته نه دی جوړ شوی دا پوسنه سروای ده نو چې سروای هغه باندې بارون وبو خو مخاصي هغه باندې وبني ساريږي په مو باندې کوم مشکلات برنونه راغلو هغه کې د مو سمنونه لاندې شو هغه کې د مو کور کم د خوراک خرچه هغه ټول لاندې شوی دی.
د تیراسي می علم خان مشال لډیو پلارې غوښتنه وکړه چې په کیمپ کې ورته د اوسېدو لپاره زر تر زره نیوي خیمه ورکړل شي ځکه چې په باد او باران کې ورته سخت تکلیف وي.
مطلب بارون وشی زمونه بیا یو او تعالی بیا زګونه ما بیا جوړو کله پرسو تا کله می خونه ورچ ټاکوا او پردی دی دو بوت هیڅ شاینر بوت برنه تا د هیڅ شاینر کوټه د مو اتان کې ټول رانګی دی د حالات مو ټول خراب دي مشومان دی سره زمونه پوشه.
قدرتی آفاتونو سره مبارزه د ادارې یو چارواکه مجاهد علی مشال لډیو دوای په کیم کې میش کډوالو ته نیوی خیمه یو اون وړاندې ورکړی دی او زیاتوی چې باران او واور نه د بچو لپاره چې کم شیلټر دی هغه به هم ورته ډیر دورانی کیمپ کے زیادہ دا الشزو سیمینا دام نے بلا بے قرشی متاثرین اسی گی دمنزنی کور میں الشزو کے 2009 کال رہے سے وسلوال ڈلو پر ضد فوجی عملیات روان دی. دسی میں خلق د جگڑو اور فوجی عملیات القبلا ڈیر زپل شیوی دی اور گو کو ہاڑ پہ خوار اور ملک پداس نور برخو کے د کډوال ژوند پته راولو مجبور دی. تارک ورغزه مشال ریڈیو کرم ایجنسی.
د مشال ریڈیو پرونه پر منځنه او سپو شپک سوي یویش پلندو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدل شي.
اوردونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د سحر لسنیمه بجې کې دونکو دي د مجید بابر نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته د قامیون اړوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه او زمونږ ونیز خبرونه ستونزې او سرکار اور. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په قبایلي سیمو کې د سیاسي او آئینی اصلاحاتو لپاره د سرتاجلي په مشرۍ کې د یوې اعلی سطحي کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان د قومي اسمبلۍ د نوي سپیکر لپاره ټاکنې دا مهال په اسلام آباد کې د پارلیمان په ودانۍ کې جاري دي. دا ټاکنې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند امیدوار سردار ایاز صادق او د تحریک انصاف د امیدوار شفقت محمود ترمنځ کیږي. د قومي اسمبلۍ د سپیکر عہده په اصلاحي خالی شوې وه چې د پخواني سپیکر ایاز صادق په حلقه د پاکستان الیکشن کمیشن د بیا ټاکنو حکم ورکړی و. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اکمر په یو رسمي سفر د هند پلازمینی نوي دلی ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ تیره ورځ په جواک خبري اجانس ته وویل چې حنیف اکمر به د دغه دوه ورځني سفر پر مهال د هندي سیال اجیت دوال او نورو چارواکو سره ګوري. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، ارګ په خپل د دریځ ټینګار کړی چې له اسلام آباد څخه غوښتنې همهغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل. د افغانستان د زابل سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په ارغنداب او خاکي افغان ولسوالو کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه کې تر دا مهال شپږ پنځوس وسلوال وژل شوي دي. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تښتول شوي دي. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې وویل د سفارت د اطلاعات یو چارواکي سلادیانا ستانکوویچ او د هغه ډرایور یوویسا ستپچ پرون سهار په ساحلي ښار سبراتا کې تښتول شوي دي. په بحر هند کې د سیاسي پناه غوښتونکو په یو زندان کې د بلوي راپورونه دي. د آسټرالیا د امیګریشن د محکمې چارواکو پخلی کړی دی چې د دغه هیواد په کرسمس جزیره کې جوړ یو د سیاسي پناه غوښتونکو زندان کې بېقراري ده. دغه چارواکي که زیاتوی چې د جانون راپورونه شته خو څوک په جوبل شوي نه دي.
مهم خبرونه وور دردونکو سرزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې ریاض موسی خیل ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دا غینه مهمه برخه وړاندې.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په تاپی ګیس پایپ لاین منسوب لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې د پاکستان په ګډون ځینې ایشیایي ملکونه د ګیس بحران نه بچ کولو او دلته د صنعتي ترقی په خاطر د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د تاپی پروجیکټ په نوم د ګیس یو لویه منسوبه جوړ کړې شوې ده چې تر مخه به د ترکمنستان نه د افغانستان په لار پاکستان او هند ته درې بلیون کیوبیک فټ ګیس راوستي شي او په دې اتلس سوه کیلومتر اوږد پایپ لاین به لس ارب ډالر لګښت راځي. اداري وایي چې د ترکمنستان صدر خپل کنسورشیم ته په منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او په 14 دسمبر باندې پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان او هند مشران هم اشکاباد ته ځي چرته چې بدوی په شریکه د منصوبې باقاعده پرانیسته کوي. د دې منصوبې نه به پاکستان او هند ته 1.3 بلین کیوبیک فټ او افغانستان ته 1.5 میلیون کیوبیک فټ ګیس روزانه ملاویږي او دا منصوبه به 2018 کال کې سرته رسي. اداري اخیره کې لیکي چې باید دا منصوبه ډېر مخ کې شروع کړی شوی و خو د افغانستان نام نه د لاسه پدې تر اوسه کار نه دی شروع شوی او دې سره به نه یوازې ذکر شوی ملکونو کې صنعتي انقلاب راشي بلکې ورسره به دغه ملکونو تعلقات هم خشي. خو د دې سره سره پاکستان له پکار ده چې ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم مکمل کړي ځکه چې د دواړو منصوبو سره به د پاکستان د ګیس ضرورت پوره شي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس وسپانه خپل اداریه کې وایي چې سند او پنجاب کې د بلدیاتي اوټونو دویمه مرحله روانه ده. د کوم دپاره چې به د روانې میاشتې په 19 اوټونه اچول کیږي خو پنجاب حکومت الیکشن کمیشن ته خواست کړی چې د اوټونو پورم نه جوړولو دپاره دی په ټولو پولینګ سټیشنونو پوز او رینجر ادروي. دارا سند حکومت سانګړ تر ټولو حساسه ضلعه ګرځولې ده.
ډان ورځپاڼه د پاکستان د فوج د مشر امریکا ته د سفر او غلطۍ د مصروفیتونو او د بزنس سټینډرډ نوې مجلې بیا په کابل کې د معذورو افغانانو لپاره د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانستل کېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. مهم ټکي د هارون باچانا اورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د امریکا د سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو سره د جنرال راحیل شریف د خبرو مهمه نقطه ښایي د افغانستان امنیتي وضعیت وګرځي. په لیکنه کې د هغو پاکستانی چارواکو په حواله چې د پاکستان پوځ د مشر امریکا ته د سفر چې د روانې میاشت له 15 تر 20 نیټې به وي تیاری نیسي ویل شوي چې جنرال شریف به د پینټاګون او همداراز د امریکا د خارجه وزارت له لوړ پوړو چارواکو سره وویني. دا به د یو کال په موده کې د جنرال شریف امریکا ته دویم سفر وی. کتونکي د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د هغه هیواد د پوځ د زیات نفوذ په پام کې نیولو سره وایي چې جنرال شریف بل امریکایي چارواکو سره پر مهمو موضوعاتو وغږیږي. لیکنه کاږي امریکایي چارواکي هم غواړي چې د پاکستان پوځ له مشر سره چې د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې د هیواد دننه د وسلوالو پر ضد جګړه کې بریاوې ترلاسه کړي، له افغانستان سره هم د اړیکو ښه کولو لپاره کار کوي وګوري او پر یادو موضوعاتو یې نظر معلوم کړي. لیکنه د باخبره سرچینو په حواله وایي چې جنرال شریف بل امریکایي چارواکو سره د یو لړ مهم امنیتي موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د روغې جوړې پر پروسه چې په دې وروستیو کې ځنډیدلې هم خبرې وکړي. نوموړی ښایي د امریکا حکومت ته وړاندیزونه ورکړي چې د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې مذاکرات څرنګه بیرته پیلېدای شي. لیکن وایي دا په داسې حال کې ده چې امریکا شاوخوا درې میاشتې مخکې دړکه کړې وه چې که پاکستان پر خپله خاوره د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد کوټل اقدام ونه کړي نو ورته د ورکول کېدونکو مالي مرستو لړۍ به ودرول شي. بلخوا د بزنس سټینډرډ مجلې په یوه لیکنه کې راغلي د هغو افغانانو لپاره چې په جنګونو یا بمی چاودنو کې خپلې پښې بایللې ډېر زر به د هند په مرسته په کابل کې د مصنوعي پښو جوړولو کار پیل شي. د افغانستان په حکومت کې د کارګرانو او شهیدانو او مازورانو وزارت مرستیال وزیر جمیلې افغان تیره سه‌شنبه په کابل کې د جیپور فوټ په نوم د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانیسته وکړه. نوموړي په دغه مهال په خپله وینا کې وویل دا مرکز به له هغو افغانانو سره چې پښې پرې شوي دي مرسته وکړي چې قدم واخلي او د عزت ژوند وکړي. په لیکنه کې د جیپور فوټ د مشر ډی آر مهتا خبره راغسل شوی چې ویلي دي دغه کم خرچ او د ښه کیفیت مصنوعي پښې د نړۍ په 28 هیوادونو کې خلکو ته لګول شوي او دا چې په ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 15 لکه مایوبین د بیرته ګرځېدو جوګه شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پاکستانی رسنۍ وایي ترکمنستان په ټاپی ګیس پایپ لاین منصوبه کار شروع کړی او امکان دی چې دسمبر کې وزیر اعظم نواز شریف هم د اشکاباد د دورې پر مهال د دې باضابطه پرانستو کی. دغه منصوبې د اهمیت او ضرورت په اړه اسلام آباد ریاض موسی خیل راپور راکړي.
پاکستانی رسنۍ د ترکمنستان سرکاري خبری ادارې په حواله لیکي چې د ترکمنستان صدر پتاپی ګیس پایپ لاین منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او د دسمبر په 14 نیټه به د پاکستان وزیر اعظم د اشکاباد سفر کوي چرته چې به په باضابطه توګه د منصوبې پرانیسته کوي. مشال ریډیو په دغه اړه د پاکستان خارجه دفتر او وزیر اعظم هاوس سره تماس ونیولو خو دوی په دغه اړه هیڅ نه ویل. د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې تر لاندې به د ترکمنستان نه د افغانستان پلار پاکستان ته گیس راوستی شي کم چې به هندوستان ته هم اوړي. دا چې دغه منصوبه د پاکستان لپاره سمره ضروری ده په دغه اړه مشال ریډیو د هسکال پټرولیم د چیرمن ممتاز حسن خان نه تپوسو کو نو دوی چې پاکستان دا وخت توانای د کمی سره مخ ته او د لاره هر خوا دا کمی پوره کول پکار دي. د دې په خبره د تاپی گیس پایپ لاین منصوبه په ځای به پاکستان ایران گیس پایپ لاین منصوبه ډیره ګټور وي دی زیاتوي.
گورے
کنڑیوال دباؤ نوی نبیا خود پاکستان دبارا ایران پائپ لائن ډیر ګټور دی زکه چې ایران د پاکستان گاونډي ملک هم دی او هغوی تقریبا خپل کار هم سر تر سولې نو کو په ایران بندیزونه نوی نو هغه گیس پاکستان ته ضرورت لیشي. بل دا چې د ترکمنستان کم کوینه گیس روزی د هغه دا پته هم نه لګی چې د کی سمره گیس ته او دا به تر کومه د پاکستان ضرورت پوره کوي. بل افغانستان کې امنیتی مسله هم ده نو دې ته التیا کول زما په فکر یو سکیورټی خطر ده. د دې نظمو د پاره ایران پائپ لائن ډیر خدي اقتصادی چارو یو بل کارپو او خبریال اکرام ہوتی وائی چې تاپی منصوبه کې یو طرف ته د افغانستان او بلوچستان امنیتی صورتحال لوی خنډ دی نو بل طرف ته د سره د روس او امریکې مفادات هم تړلي دي.
د تاپی منصوبه چې کوم ده نو دې کې دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې د امریکې او د روس په منځ کې د پایپ لائن د ترکمنستان پاکستان افغانستان پایپ لائن چې ده نو دا د روس او د امریکا منځ کې د دې باندې اختلافات دي. دویم مسله دا ده چې د ایران چې کوم پایپ لائن ده د ایران پاکستان هند د دې پایپ لائن په باره کې هم روس ته تحفظات دي. انډیا آلریډي په دې باندې دا خبره کړې چې دا پایپ لائن باندې نور مدا منصوبه مخکې نه بوزي.
د ذکر دا چې تاپی ګیس منصوبې نه به هر ورځ 3.2 بلیون کیوبیک فټ ګیس راوځي چې پکې به 1500 ملیون کیوبیک فټ ګیس افغانستان ته او 1450 ملیون کیوبیک ګیس پاکستان او هندوستان ته ورکړي کیږي. پایپ لائن به د هرات، کندهار، چمن، ډیره غازی خان نه په تیرېدو ملتان ته رسی، چرته نه چې به هندوستان ته اړول شي. په منصوبه به $10 اربع لګښت راځي چې پکې با ایشیائی ترقیاتی بینک هم مالی مرستے کوي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی په تیر کال کې هیواد ته د بیلابیلو هیوادونو نه 90,000 پاکستانی وګړي ستانه کړل شوي دي. د نوموړي په وینا ځینې هیوادونو د ترهګرې په شک کې پاکستانی وګړي نیولي او خپل وطن ته لیږلي دي. نوموړي په دې لړ کې د یورپ یونین سره د پاکستان لوزنامه ځنډولې ده. د دې ګام سره به پاکستان او بهر هیوادونو ته په غیرقانوني توګه تللي پاکستانی وګړو څه اثر وغورځیږي زموږ د همکار منور شاه په راپور کې.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان د تیر جمعې په ورځ یوې خبری غونډې ته ویلي چې د یورپ یونین سره یې د غیر قانوني پناه غوښتونکو خپل هیواد ته د ستنولو لوزنامه ځنډولې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د غربي هیوادونو له اړخه د ترهګرۍ په تور د پاکستانی وګړو د ایستلو لړۍ زیاته شوې ده. په یورپی هیواد چک ریپبلیک کې په پاکستانی سفارتخانه کې یو اعلی چارواکي عمر احمد په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دغه لوزنامې په رڼا کې په 1300 میاشتو کې د دې هیواد نه درې پاکستانی وګړي خپل وطن ته ستانه کړی دي. نو موړه زیاتوي
ابھی اسی طرح کوئی 4-5 کیسز اور چل رہے ہیں. ابھی سٹیٹمنٹ کے بعد ابھی
دا محل ہم منگ سرا دا پنزو پاکستانی وگڑو دستنولو کیسو نروان دی خوڑان دی با منگ تا داخل چارو وزارت دا ڈول کسانو تصدیق رکھو اوز با دا یاد وزارت لخوا دا دی روستی گام لوجی دا سلسلہ بانده شی. نو بیا هر یورپی حواد دا غیر قانونی پناہ غوښتن کو پا جیلونو کی دا ساتلو دا مده پاڑا جدا جدا قوانین لري چې دا غی مطابق بس مده دا پناہ غوښتن کی پا جیل کیوی او کېدې شي چې بیا په دې هیواد کې او یا نورو یورپی هیوادونو کې د پناه غوښتلو لپاره خوشی کړی شي.
عمر احمد وای دې لړکې د خارجه چارو د وزارت لخوا دوی ته لا هم کوم احکامات نه دی راغلي. هلته په بهرني هیوادونو کې د پاکستانی وګړو د حقونو لپاره کارکونکي برنی فاونډیشن یو مشر سارم برنی وای د سره به نه یوازې یورپ ته په غیر قانوني توګه ورغلي پاکستانیان د مشکلاتو ښکار شي بلکې د ګام ته به یورپ یونین هم په خسترګ نه ګوري.
اس معاہدے کو ختم کرنے سے بہتر یہ معاہدے کو رینیو کریں اس کو نئے انداز
دے دی لوزنامے دے ختمولو پر زے پکار وا چے دا نو کڑل شوے وے یعنی دے موجودہ لوزنامے نا نیم کرتیا وے لری کول پکار وو. دا راز با دے یورپ یونین سره دے پاکستان تعلقات ہم نہ خرابی گی او مسئلہ با ہم حل شی. مثلا پدی ورستو کی یو شمیر داسی کیسونه مخ تراغلی چے پکے بغربی نڑائی کی پاکستانی وگڑی دے شک پ بنیاد نیول شوی او خپل وطن ته ستانه کړل شوی. پکار دا چے دی لڑکی پاکستان د دغه هیوادونو سره خپلې همکارۍ زیاتې کړي او د بیګنا پاکستانی وګړو ته زورولو مخنیوي وکړي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د انساني حقوقو د کمیشن مشر شیر محمد خان وای حکومت ته پکار دی چې په هر حال او هر هیواد کې د خپل وګړو حفاظت یقیني کړي. نوموړی زیاتوي چې یورپ یونین لا د وړاندې نه په پاکستان د انساني حقوقو په برخه کې نیوکه کوي. د دې ګام سره به پاکستان په سفارتي توګه هم د نیوکو سره مخ شي.
د منور شهر پور مردور دن کو سوخ شوی دی زموږ د ونیزي خبرونې ستوند او سرکار په دې خبرونه کې تاسو اورې د زلزله زپل خلکو د ستونزو پاړه باندې او دا تاسو د پاره زمونږ همکار مجید بابر باندې
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه اومنی په روانه خبرونه کې به ووري چې د تیر میاشتې په شپږشتمه نیټه کوم دلدله راغلی و د هغې دلدلې له وجې د سوات او د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې تعلیمي ادارو ته ډېر سخت زیان رسیدلی دی. د تعلیمي ادارو ترڅنګ د دغو سیمو ولس نور هم د مالي او ځاني زیانونو سره مخ شوي دي. دا چې د دغو زلزله د پولو سره صوبایي حکومت تر دا مهال پورې کومې مرستې کړې دي او کنه هم دا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
راوند یو نیم سل سکولونه داسې دي په 50 کوشاف کې هغه تینا متاثر شوي دي په کافي اله پورې.
تقریبا بلډینګ ټول زیات خراب دی او لکه نور په دې زمونږ نه شروعات دی چې دوباره بیا زلزله وشو نو بیا به ډېر زیات خراب دی.
مشوال ټول کوشش کول غواړي چې اول هغه تر خپل شیلټر برابر کړي ورسره خالي په دې پیړۍ کې دا به بي بي اي خامخا به ان شاء الله دا
د تیر میاشتې د شپږشتمې نیټې د دلدلې له وجې په سوات کې یو شمیر ودانو ته زیانونه رسیدلی دي چې په دغو کې د تعلیمي ادارو ودانو ته هم زیانونه رسیدلی دي. په دې اړه باندې زموږ همکار نیاز احمد خان دا راپور برابر کړی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
د سوات ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ډی ډی ای او ذوالفقار الملک وایي چې زلزلې نه تر دې دمه یو نیم سل تعلیمي ادارې متاثرې شوې دي او له د متاثره ودانو معلومات را روان دي. په دا اړه دوی مشال ریډیو ته وویل
اراوند یو نیم سل سکولونه داسې دي 150 کوشه چې هغه تینا متاثره شوې دي خو کافي اله پورې. تقریبا 20 سکولونه چې هاي پرایمري شامل دي هغه اوسه پورې موږ سره ډکلیئر داسې شو چې هغه مکمل ناقابل استعمال حالاتو کې دي او هغه کې ماشوم دوباره کلاسز کې نو لو ریسک شو اوسه. نو موږ سو ټولو ته دا اطلاع کړی چې را کنیر بای کې بل سکول وی پرایمری وی یا مډل وی یا های وی نو هغه یا سکولونه حالت شفت کی او که هغه صورتحال نه نو په کرایې باندې چاته دی ځای اونې سي د ماشومانو د ژوند ریسک ته چری هم داخل.
هم متاثر تعلیمي ادارو کې د سواد په هنتون جهانزیب کالج او د جنکو لوی خوانځي سیدو ډیګری کالج هم شامل دي. سیدو ډیګری کالج کې د چارواکو ترمخ شپړ سو جنکی زده کړې کوي ولې د زلزلې وروسته کالج ته زده کوونکي خورازي ولې په متاثر کمرو کې زده کړې نه کوي. په دغه کې یو زده کوونکی وایي
زمانم نوشین احمد دی او زه فورث ایئر کې يم. تقریبا بلډینګ ټول زیات خراب دی او لکه نور په دې زمونږ نه شروعات دی چې دوباره بیا زلزله وشو نو بیا ډیر زیات خراب دی. موږ کې نن کلاسونه وانه غوښتل چې موږ یې دلته او بلډینګ ډیر زیات خراب دی. موږ دا وختونه کوو چې دا دې صحیح کې او موږ دې فلحال بل بلډینګ را کې چې زمونږ ټایم نه ضایع کی.
د ډیګری کالج پرنسپل تلت قمر وای چې د کالج پوره ودانه متاثر شوې ده ولې دوی د جینکو زده کړې بیا هم جاري ساتلې دي او کالج نشي بندولې.
سر کپاسټي د کالج زم سره الریډي نشته، زم سره د کلاس رومز ډیر زیات شارټ کټ دي د مخکنه بهر حال موږ به مینیج کول. استاد وګوري چې زمونږ بی ایس سی بلاک بالکل تباہ دے، بالکل ډیر زیات خراب کنڈیشن کې دے او کم زه تاسو په کتلو چې په کم بلاک کې ڈبل سٹوری نه ال دکی ډیر زیات څنګه کم زه سنگل سٹوری دا ال تبیم سب بچت شوی خو کم زه کې ڈبل سٹوری دا ال تک ډیر زیات خراب حالت دي. نو اوس مونږ نه پویږو چې سبق اوس
د سواد تعلیمي ادارو او خاص کر د جنکو متاثر کالج ستونزو په اړه د سواد مرستیال کمشتر محمود اسلم وزیر هم د کالج ته ورغلو. دوی په دغه موقع خبريالانو ته وویل
چې ما په خپل وخت او وکی دي چې دغه پورشن شته چې هغه د اوسېدو اوس قابل نه دی او د دې لپاره موږ خپل انجینیر سره زموږ اے سی سی این ڈبلیو ایکشن سی این ڈبلیو دا موږ سره موجود دي چې دا سه ټیکنیکل شی دی په دې باندې دوی موږ ته رپورټ راکړي چې دوی موږ ته څنګه رپورټ راکړي که دوی وایي چې دا د اوسېدو قابل نه دی نو موږ بیا د پرنسپل او ډایرکټر کالج ته دا اډوایس کو چې را تاسو بل بندوبست وکړي.
سواد کې د تعلیم محکمې معلوماتو تر مخه متاثر شوی تعلیم ادارو کې د 20,000 نه تر 25,000 پورې هلکان او جینکۍ زده کړې کوي او دغه بیا ودانۍ یا مرمت لپاره به دوی د صوبایي حکومت نه مرستې غواړي.
دا چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د زلزلا ځپلو سره کوم ډول مرستې کوي په دې اړه مو د صوبایي سملای د بیا رغونې د کمیټې یو غړي احمد خان بادر سره رابطه وکړه. نو هغه وایي
داسې و دي یقینا د شپږم تاریخ باندې چې کوم زلزله راغلې وه نو ډېر لوی آفت د الله طرف نه او ډېر زیات نقصان او ډېر لوی تکلیف زموږ پختونخوا ته او زموږ پښتنو ته رسېدلی او حکومت خو هغه وخت سره هم ډېرې دعوې کړې وې چې موږ به داسې طریقو سره مدد کړو د خلکو. خو چونکې زه د دې سټینډینګ کمیټې ممبر یم د بدقسمتۍ نه یو میټینګ نه دي کړې دی تر اوسه پورې، نه دي موږ چېرته میټینګ را غوښتي وه او نه موږ سره په دې باره کې دوی سره سلام مشوره کړې ده.
نو احمد خان صاحب د دغه کمیټې چې کوم کار دی هغه هم دغه دی چې په صوبه کې د بیا رغونې کارونو ته او امدادي کارونو ته کتنه وکړي، نو په دې لړکی چې تر اوسه پورې د زلزله ځپلو سره کومې مرستې یا امدادي کاروایانې روانې دي تاسو ته خبرې؟
بابر صاحب بالکل، مونږ یوازې زه چې زما نور ملګري هم دا پوزیشن زما یقین دي چې یو ملګری هم ته یې نه خبر کړ ګو چې زما په دې توګه چې زه چونکه ممبر هم د دې سټینډینګ کمیټې په کار ده چې کم از کم زه خو ته دې با خبره ساتلی وم زوم دې با خبره نیم ساتلی شي.
آیا په دې نږدې کې د دغه کمیټې کم د غونډې راغښتو کوم خبره شوې ده یا تاسو کوم ریکویزیشن کړی ده؟
جی مونږ ریکویزیشن کړی دی د صوبایي سملی چې د سملی اجلاس سره برلو خو تر اوسه پورې لا څه فیصله پاره باندې حکومت نه تکړه.
او د دې کمیټې د غونډې د راغښتو کوم ریکویزیشن هم کړی دی؟
بالکل جی، د دې مونږ ریکویزیشن کړی دی خو ما تاسو څنګه راځو کو څنګه چې د صوبایي سملی د اجلاس هغه څه فیصله نه کړی هم د
حکومت سوی احمد خان صاحب چې دغه زلزلځپلو په خاصه توګه د تعلیمي ادارو خبره به وکړو ځکه چې د صوبې په ډېرو سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې ړنګې شوې دي، سکولونه کالجونه د جینکو کالجونه په سوات کې جانزیب کالج، نو په دې لړ کې ستاسو څه لایحه عمل دی؟
بابا صاحب دا خو لایحه عمل خو به حکومت جوړي پلانز او پروګرامونه خو به داغي خو دې بدقسمتي دا ده چې داوی ډېرې کیږي اخبارونو ته بیرونه ډېر ورکول کېږي او پریس کانفرنس ډېرې کېږي خو عملي په میدان باندې مونږ ته څه نه ښکاري چې تر اوسه پورې دي داسې څه قدم پورته کړی دی یا چې دوی څه کړي دي تر اوسه پورې. تعلیمي ادارو ته ډېر لوی نقصان رسېدلی دی، په کومو علاقو کې چې زلزلې راغلي دي هغې ته حیدر خان هم وزټ کړو، مونږ هم تللي واغې دي، نو تا بالکل تاسو یقین وکړئ چې دا ماشومان په دې یخنۍ کې بالکل دی بارانونو ته دی وورو ته او دی یخو شپو ته همدغ په شان په کلاو میدانونو کې ناست دي. سکولونه خو لا لرې خبره ده، د خلکو خورونه نشته، نملاست دې د خلکو نشته، د ناست دې د خلکو نشته. جی
احمد خان صاحب، تر اوسه پورې آیا تاسو ته کوم داسې معلومات حکومت درکړي دي صوبایي حکومت چې دې زلزله ځپلو سره په خاص توګه تعلیمي ادارو لپاره کوم د تعلیم محکمه د عاطف خان صاحب وزیر په مشرۍ کې دوی څه پیسې جاری کړې دي، کوم څه داسې طریقې کار جوړ کړی دی چې تاسو ته خبرې؟
زه بابر صاحب بیا هم خبره کوم، دی کې دي شي خپل منځ کې کړي خپل مشوره باندې کړي خو مونږ ته بالکل نیو خبر نه د اسمبلی کې د اسمبلی په اجلاس نه درا بولل شوی کو د مرګري هم د خبرونو نه خبر دي.
او تر اوسه پورې حکومت چې کوم یو اعلان کړی د دلدلې راتګ نه پس چې مونږ 3 ارب روپۍ د دې دلدلې د پلو سره د مرستو لپاره جاری کړی دي، نو دا واقعي جاری شوی دي او خلکو ته رسیدلی؟
بابر صاحب داسې و چې بعضی خلکو ته زما په نوټس کې چې کوم خبره وه ما ته چې د حکومت د طرف نه خو زه نیم خبر شوی، خو دا بعضې چې کوم سرکاري اهلکارو د هغې نه چې خبر شوی یم نو ما ته دا انفارمیشن دی چې سرحده پورې دي کوم کسان شهیدان شوي دي هغې سره څه لږ ډېر امداد کړی دی، فوډ پیکیج کې دي څه لږ ډېر امداد کړی دی او زخمیانو سره کړی دی، خو د هغې بدقسمتۍ نه ما سره هېڅ فکر نشته.
د زلزله ځپلو سره د مرستو په لړ کې صوبایي حکومت تر دا مهال پورې څه هلې ډلې کړي دي او په دې لړ کې یې څومره مالی مرستې دغو دلدله د پلو ته رسولې دي. دا پوښتنې مو د صوبای حکومت د مالیې وزیر علی امین مخې ته کېښودې او په سر کې مو ترې وپوښتل چې علی امین صاحب، تاسو ته هم معلومه ده چې د اکتوبر په 26مه نېټه کومه زلزله راغلې وه، په هغې دپاره آیا صوبایي حکومت کوم د مرستې کومې مالي مرستې شروع کړې دي؟
جی بالکل، رپورٹ لالو مطابق ہمارے کچے رالا کرو تو فل پیکجز ٹینٹ کا شہر ہے اور ترے میں شروع کو میرے علاوہ نورو ضلعوں سے ہوں صرف نقصان شو ہے ہمارے لیے ریلوے ڈپارٹمنٹ بیماری چونکہ زیادہ خبر ہے وہ فل ٹول ایویلیشن شروع کو بہت پورے ادر دین دا کمول پاور کمول گیا ریلیف پیکجز صوبائی حکومت 3 ارب روپئے تو پارا مصف کرے تو ریلوے چلے کم نقصان شو ہے اگلے کا پارا بندہ
علی امین صاحب، په سوات کې او په د دین علاوه په نورو د خیبر پختونخوا په سیمو کې تعلیمي ادارو ته ډیر نقصان رسیدلی دی، کالجونه، سکولونه، د هغې دپاره کوم خصوصي پیکیج تاسو اعلان کړی دی؟
اول دوستراتی ور خدا را چې کوم خلک بالکل کورونا رنگ شوی دي، دغه چې الله دې معافي وکړي، دا کوم شیلټر اوف مسله ده، وقت خبر موسم اول تو کوشش کروں گیا اول اول اگو تک اپنا شیلٹر برابر کوم شادی اور ریکارڈ کا خبر ہے میں خلاف نے تماشا ہی ہوں اچھے سیلاب سے ہوں اور نہیں چلو اچھے تھوڑا زیادہ کار تو مجھے حکومت کے سر ہے اس پورے بہت پورے بالکل آ خبر ہے وقت پڑتا ہوا مجھے دونوں نے دیسی الیکشن کا حصہ ہے تجربہ رہتا کم دار خلاف ہوئی سکولان ہوتا ہے اور تعلیم دونوں کے علاوہ اور سرکاری جہاں پر نقصان سنی ہوں پورے ہمارے فل کار لگیا ہوں دا اور ان شاء اللہ دار ہوں یہی خبر ہے خواب خواہ کم نقصان سے رہا تعلیم خود میں پیارٹی جدا ہے بی ٹی آئی سٹار جو مجھ خواب خواہ مجھے ان شاء اللہ دا ایس سور اس پاسی بل ودرہ ٹول ہر شہر ان شاء اللہ بیا سٹار دا بیا ان شاء اللہ کفر کھل کمیل کو تباہ شوی دی.
علی امین صاحب، دغه درې ارب روپونه علاوه آیا تاسو بل کوم لاهې عمل جوړ کړی دی چې دغه زلزله پلو سره او په خاص توګه تعلیمي ادارو سره مرستې وشي؟
دا خبره ده چې زموږ کوم څه بده دا اولو چې موږ فرنٹ لائن باندې و دا دلته پاکستان چې خاص و باندې کې بي کې بار باندې دا په شنه لګیا دي د ټاپ نه په دې کومه دا ډېر زیات دغه وجه خراب شي بیا موږ حکومت چې موږ په کارډ 2% ریویو اولا بیا جن کرے دے خو بیا ودا پروفائل دور بیا د کبر ته دی ایس بی ای ټو پنجاب فیڈرل حکومت مو سره اور لیول باندې امداد نه کوي اگر ولې سره د دې بیا چې کوم راو وسو بل بیا ته ته مو ډیر نه پاور ورکړي دا فګرو ورکړه اگر لا چې د دې باندې دی نو په کوم ځای ورکړي خو هو په بیا په کاري یا په انسان دې بیا شمې دي او ان شاء الله دې فرچ اٹ اوټ ان شاء الله کوم چې نه کوم ډیولپر فنډ نه کوم چې نه فیډرل ګورنمنت یا د باندې نه نه سره امداد نه کوي او مخه مخه خپل خو په شنه لیک فرګو خپل دې نو باندې
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 43 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.